د آلمان هیواد په مرسته د 1 میلیون افغانیو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې ده چې د مطالعې او سالون د ریفرنس دفتر د مراجعینو د راجستر خونه پخلنځی او نور ضروري ملحقات لري.
یخ کلیا غزل دکړم ټپه دکړم درد دکړم شاعر دکړم نغمه دکړم وای را تدا احسان دشته پما وای را تدا احسان دشته پما کلی خوزه ومه خو خوږه دکړم. ارواښاد رحمت الله درد لمو پیل شو. درد دو اتیا کاله لمخه د خیبر پختونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت په مستخیل کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړې وې او لوړې زده کړې د پېښور په پوهنتون کې پای ته رسولې وې. درد یو عمر په ځان درد تیر کړ، خو د پښتو معاصر غزل ته یې ډېر خواږه وبخل. پروفیسور درد د پښتو معاصر غزل له مخکښو استادانو څخه و. څو د شعر ټولګې او کلیات یې چاپ شوي دي. د شاعرۍ په اړه ویل کېږي چې د خواصو او عوامو دواړو ذوقي تنده پرې ماتیږي. مرحوم رحمت الله درد له څو کلونو راهیسې ناروغ او دردمند و. تیره چهارشنبه په ابدي خوب ویده شو. روح دې خاد وي. څوک پیغمبر شي، څوک شاعر شي درده، په چا غزل په چا کتاب نازل شي. زموږ همکار ذبیح الله مومن د درد د ادبي فعالیتونو په اړه په پیښور کې د ده د شعر له مینهوالو سره مرکې کړې دي، او په کوټه کې زموږ بل همکار بارکوال میاخیل چې په ژوند له ارواښاد درد سره مرکې کړې وې، د هغو مرکو ځینې برخې او د مرحوم درد د شعر په اړه څو تنه ادیبان پوښتلي. تاسو دا راپورونه یو په بل پسې اورېدلی شئ.
اوس کېږم نه غواړم، عیشونه درنه نه غواړم، د ځواني عمره خو تېرېږم. دا راسه پښتو ده چې د هېر کړم، داسې پښتو که را یادېږم. درد ته جولۍ په لاس نیولې ده، هر ستم کومه خو مره اورېږم، هر ظلم کومه خو مره اورېږم.
په پښتونخوا وطن کې لکه مروت هغه سیمه ده چې په ادبي نړۍ کې د دوو نومیالیو شاعرانو عبدالرحیم مجذوب او پروفیسر رحمت الله درد په خاطر په ټوله کوزه پښتونخوا او افغانستان کې پیژندل کیږي. په دې سیمه کې په لسګونو نور شاعران او لیکوال هم د ژبې او ادب د ودې او پرمختګ لپاره ادبي او علمي خدمتونه کوي، خو دغه دوه پکې هغه شخصیتونه دي چې په دې سیمه کې د نوي پښتو شعر زړې راټوکولې دي. رحمت الله درد د لکه مروت د مستخیل کلي د نظام خان مروت زوی و. خپل لومړنۍ زده کړې په لکه مروت او منځنۍ زده کړې په بنو او ډیر اسماعیل خان سیمو کې کړې وې، او وروسته یې له پېښور پوهنتون په اردو ادبیاتو کې د ماسټری ډیګري اخیستې وه، چې بیا یې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو په کالجونو کې د اردو ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړه. درد لا څوارلس کلن و چې وایي په سیمه کې به یې د هغو اردو شاعرانو په مشاعرو کې ګډون کاوه چې تازه په 1948 میلادي کال د هند ترویش وروسته راکډه شوي او د دوی په سیمه کې میشت شوي وو. په مشاعرو کې ګډون په ده کې هم د شعر لیکلو تنده راوپاروله، او هغه و چې په اردو شعر لیکلو یې پایل وکړ. خو وایي ډېر ژر یې د خپل استاد سید تقویم الحق کاکا خیل په هڅونه او غوښتنه پښتو شعر پایل کړ، او څه د پاسه شپېته کاله یې پښتو شاعري وکړه. پروفیسر درد یو غزل بول شاعر و او غزل لیکلو ته یې زیات تمایل درلود. آیا ولې پر غزل دومره مین و چې خپل لومړی شعري ټولګه یې هم غزل ونوموله؟
غزل خو زما په نظر کې داسې مسته او داسې وحشي اسپده چې په هغې سورلي کول ډېر مشکل کار دی، دا د یو شاسوار کار دی. زه خو کله کله ځان تاسې پام کوم، نو خیال راځي چې زه خو سر د لاندې ځمکې ته راغورځولی یم. خو دا چې ما تدریس کاوه د اردو د شاعرانو او ایم ایم اے اردو کې کړې وه، فارسي سره ما ډېر شوق و، ما فارسی هم تر پی اے پورې ویلې وه، نو د هغو شاعرانو نه زه ډېر متاثر وم. کلاسیک نام او د اردو کې د جدید شعرانه هم، خو په غزل کې د فارسی په غزل کې هم د اردو په غزل کې هم ډېر خصوصیات و. لکه چې زه په ډېر مختصر ټکو کې وایم، نو خجلت د ژبې او رمز ایما او اختصار او یو خاص چې موږ ورته غزل وایو، یو خاص شایست دی غزل. دا زما په نظر کې ډېر زیات و. او ځینې کسه شیونه داسې دي چې هغه دغو د دې رمز زما دپاره ضروري دي، لکه محاوره، علم بیان، ټول شاخونه. نو دا ټول لوازم اوس خو غزل چې کم تجدید غزل وایي، په هغه غزل کې د ژوند ډېر مسائل چې اول به په غزل کې کم و، اول خو په غزل کې د مینې او د عشق ډېر ذکر و، د تصوف غالبه و ورباندې، خو د سیاسي، سماجي، اقتصادي حالات و، وطنیت او دا نورې دا نوې نوې خبرې چې دي، لکه نفسیات، ژور نفسیات، دا ټول شیان اوس په غزل کې راغلل. خو زه بیا هم دا ګڼم چې غزل بنیادی طور باندې یو خوږ صنف سخن ده، او هغه چې کومې باریکیانې دي هغه نظر انداز کول نه دي پکار.
لامیر حمزه شنواری راورسته په معاصره پښتو شاعري کې څو شمیرلي شاعران دي چې غزلې په درسته پښتونخوا کې لوستونکي او اورېدونکي موندلې دي. د پروفیسر درد غزلې هم سندرغاړو په خپلو ژغونو کې زمزمه کړې، او هم یې کتابونه په وار وار چاپ سول، او ډېر شعرونه یې په خلکو کې د متل غوندې مشهور سول. د درد په نامه شعري ټولګه باندې د اسلام آباد د اکاډمي ادبیات لخوا د خوشحال خان خټک ادبي جایزه هم ګټلې وه. د لیک مروت سیمې شاعر او د پروفیسر درد د کلونو کلونو د ناستې ولاړې ملګری نادرخان علیل وایي پروفیسر درد په غزل کې د روایت او نوښت ترمنځ امتزاج ساتلی وو.
غزل په حوالی سره در صاحب موږ ډېر لوی وو. در صاحب غزل ته یو نوی رنګ ورکړی و، د روایت یو رنګ و، په چې روایت چې دی جدت یو ډېر رنګ و. نو داسې غزل ډېر کم لیکسي په پښتو چې، او بل دا ده چې د غزل آسان و، عامو خلکو لپاره ډېر آسان و، خاص خلکو لپاره هغه چې ډېر چې و، نو دا یقینا ډېر زیات نقصان ده د ادب په حوالې سره او غزل په حوالې سره.
نه زه بدل یم، نه زما د زړه جذبات نور دي. ګرانه لالیا، اوس د تا د چم حالات نور دي. نه بې رخي ژاړم زه، نه بې لفظي ژاړم لالیا، تا نه مې په زړه کې شکایات نور دي. دنیا زما د زړه داغونه پرهرونه سماري، زما په زړه باندې تیر شوي واقعات نور دي. مور ساده خیلیو په ساده ساده کیسو پیرو، تا په کیسو کې شامل کړي کنایات نور دي. ما چې لا وخت رغ د تر کې تعلق کړی وای، درد په ما نن سبا نوازشات نور دي.
پروفیسر رحمت الله درد د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي د یوویشتمې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې پورې په داسې وخت کې پښتو شاعري وکړه چې په پاکستان کې پښتو د مملکت لخوا د نورو محکومو ژبو غوندې یوه کژل سوې ژبه وه او لوستونکي یې لږ وو. خو درد چې د یوازیني زوی احسان ځوانې مرګۍ نور دردمن کړی و، ناهیله یې زړه ستړی او بې جراته نه سو، او په خپله سیمه کې یې د شعر کرلی بوټی په سمسوره ونه بدل کړ. نادرخان علیل وایي درد صاحب په ولس او ادبي نړۍ کې د استاد او شاعر په توګه ډېر شهرت درلود.
مهربان استاد و، پښتو ادب داسې اساسه وه، د ده داسې خلا پاته شوله چې هغه به تر ډېرې مودې پورې پور نه شي. خو موږ به کوشش کوو چې تر څه حده پورې هغه د کمی خلا موږ پوره کړو. او در صاحب خو یقینا ډېر شفیق و، د نشستونو او د غونډو یو داسې روایت یې دلته هم شوی و چې په حجرو کې، په محفلونو کې او په شپې باندې او تر اخره وخته پورې چې څوره پورې دا د دې قابل و چې دا له کټ نه کوزیدار له، نو د ده خدمت جاري ساتلی و.
ارواشاد درد خپل ټوله انرژي شعر لیکلو ته ورکړې وه، او په نثر کې مستقل کار نه دی کړی. یوازې څو لنډې کیسې یې پخوا لیکلې وې چې وایي په کتابي بڼه چاپ نه دي، او پر ځینو کتابونو یې سریزې لیکلې وې. خو ښایي په معاصرو شاعرانو کې یوازینی شاعر وي چې خپل ټوله شاعري یې په خپل ژوند کې چاپ کړه. د شعرونو اته ټولګې یې چاپ وې چې بیا یې وروسته دغه ټوله شاعري د کلیات درد په نامه په یوه دیوان کې چاپ کړه. پروفیسر درد دو اتیا کال وړاندې د 1904 میلادي کال د دسمبر پر 4 نړۍ ته سترګې پرانیستې وې، او د 2014 میلادي کال د اګست پر 1 یې له نړۍ سترګې پټې کړې چې د لسګونو خپلوانو، د خپلو شاګردانو، شاعرانو او لیکوالو په بدرګه د لکې مروت په مستخیل کلي کې خاورو ته وسپارل سو.
په هجر به مې وزنی، په وصال مې وزنی، غمجن مې نه وژني، جانان مې دی خوشحال مې وژني، که مړ مې نه غواړي جانانه ما په غېږ کې پټ کړ، یعنې اجل پسې ګرځي په حرام مې وژني. او د بوټي هغه شاخرې بوسي چې ټولې چېږي، د بوټي هغه شاخرې بوسي چې ټولې چېږي، هسې د ته به مې څه وژني، خپل کمال مې وژني. لښکر باڼې د ګرد ولاړ وړې قاتل سترګو، د چا ګمان و چې د زلفو لاندې خال مې وژني. نوی پښتور له سره وځي نه مې سر ټیټېږي، نوی پښتور له سره وځي نه مې سر ټیټېږي، ستا ځواب به مې څه وژني، خپلې سوال مې وژني. نه جمال ته ټینګېدسم، نه جلال ته درسم، د یار وځي د په جمال کوم جلال مې وژني.
د پښتو ژبې د معاصره د افسر لارې شاعر پروفیسر رحمت الله در د چهارشنبې پر ورځ د 2 کالو په عمر د اور پیښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. پېښور میشته لیکوال شاعر او څېړونکی اسیر منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښت درد د شاعرۍ په اړه وایي.
درد صاحب غزل دې داسې ځای ته رسولی دی لکه مونږ وایي چې حمزه بابا د غزل استاد دی یا د غزل پاچا دی. رحمت الله درد صاحب بیا په هغه کې یو چتوسوت چې غزل کې کم تغزل وي، کم درد وي، کم کرد وي، یا کم هغه ثقافت دود دستور، او بیا په یو نوي انداز د پښتو غزل ډېر مخکې بوتلو. یو خو آسان دومره آسان کړلو چې دا درې خبرې او دا کور خبرې او یو داسې دغه ته یې ورسولو چې عام خلکو ته هم هغه ورسېدو، عام خلکو وختو درد د حمزه بابا نه پس یو داسې شاعر دی پښتنو چا سره مینه کړې ده درد سره کړې.
خغله منګل د پروفیسر درد مړینا د پښتو ادب روان شیر بهیر لپاره ستر زیان بولیا وای.
چې داسې شاعران په صدو کې پیدا کیږي، ډېر متفص پیدا کیږي، داسې شاعران چې هغه کې په خپل ډېر زیات اسګیت وي، ډېر زیات اوریجینل کیږي. دا کوم به دا وای چې په پښتو کې د نظم یو ځانګړی اسلوب چې دا عبدالرحیم مجذوب صاحب دی، او دغه په غزل کې ځانګړی اسلوب دی رحمت الله ادب صاحب دی، نو یقینا چې دا ډېر نقصان دی، ډېر تاوان دی پښتو.
ارواښت درد د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل کلي مستی خیل کې په خپلې پلرنۍ هدیرې کې په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د ارواښت مینهوالو ګډون کړی و.
د درېمو رسمي ژبو سیمینار تیره اونۍ په کابل کې پای ته ورسېد. د غونډې برخوالو د 4 ورځو په لړ کې پرتې ستونزې وارځولې او خپلې غوښتنې د نورو اجراتو په مقصد د پریکړې لیک په صادرولو سره جمهوری ریاست ته واستولې. نورال زموږ همکار رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي له حکومت غواړي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې د درېمې رسمي ژبې پراختیا، بډاینې او ستونزو ته جدي پام وکړي. په دې اړه په کابل کې د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو د استازو لخوا جوړ شوی 4 ورځنی سیمینار د چهارشنبې په ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسید. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال پوهندوی نظری د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمینار د ګډونوالو د غوښتنو په اړه وویل.
خواستار انکشاف و توسعه دپارتمنت های
د افغانستان د علومو په اکاډمۍ او لوړو زده کړو مؤسسو کې د دریم ژبو او ادبیاتو د دپارتمنټونو د پراختیا غوښتنه کیو. دا هغه موارد دي چې د 4 ورځو په غونډه کې ور باندې خبرې وسوې او په پریکړه لیک کې هم ځای سوی دي چې موږ یې د عملي کېدو غوښتنه لرو
او خواستار تطبیقي مسایل است.
که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له 30 زیات یادوي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ شي. بلخو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس وایي چې د سیمینار پریکړه لیک او غوښتنې ورته سپارل سوي دي او حکومت به ورباندې غور وکړي. ډاکټر عنایت الله بابر فرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو له جملې څخه ځینې په لنډ مهال او ځینې په اوږد مهال کې د منلو وړ دي.
د افغانستان د درېمو رسمي ژبو د ویونکو غوښتنې چې د سیمینار په ترڅ کې دوی راټولې وړاندې کړلې، ځینې په لنډ مهال کې پوره کېږي او ځینې په منځ مهال کې په راتلونکي کې د حل کېدو وړ دي.
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغه سیمه کې چې اکثریت خلک یې په دریمه ژبه لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهي او پامیري خبرې کوي د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس زمینه برابره کړي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وایي چې حکومت په تیرو 15 کلونو کې د دریمې ژبې د بډاینې لپاره هیڅ د پام وړ کارونه نه دي کړي. دوی وایي کډوالي، غلط سیاستونه او د